د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
په کابل کې د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې د پولیسو په ډزو کې څلور کسان وژل شوي دي ملګر ملتونه وایي چې شاوخوا 1,000,000 ملکیان د عراق د موصل په جنگ کې بې کوره شوي دي او په پاکستان کې د بې امنیتۍ له امله د کرکټ څو دوستانه لوبې فسخه شوي دي پوره خبرونه لږ تر لږه څلور تنه افغانان د جمعې په ورځ په کابل کې د پولیسو په ډزو کې د مظاهرو په دوران کې وژل شوی دی په سلګونو خلک د بې امنیتۍ او د حکومت د بې کفایتۍ پر ضد راپاڅېدلي وو عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل کله چې مظاهره کوونکو د ارګ په لورې حرکت وکړ پولیسو یې د تیت او پرک کولو په خاطر لومړی هوایي ډزې وکړې خو کله چې ونه درېدل او په تیګو باندې شتل پیل کړل پولیسو د ټوپکو ډزې وکړې څلور کسان یې وژل او 1,400 کسان یې زخمیان کړل د چهارشنبې په ورځ د ښار په زړه کې د موټر بم د یوې خونړۍ او تباه کوونکي چاودنې له امله د ښار اوسېدونکي سخت په قهر شوي او د جمهور رئیس اشرف غني د سمدستي استعفا کولو غوښتنه کوي له بلې خوا د عفو نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل پر احتجاج کوونکو باندې د حکومتي قواو د بې درېغه ډزو غندنه کړې او د تحقیقاتو غږ یې کړی په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي تدامیچی یا ماموتو له ټولو خواو نه د صبر او حوصلې غوښتنه کړې په افغانستان کې د امریکا افغاني سفیر زلمی خلیلزاد وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا د پاکستان په مقابل کې په خپل چال چلند کې بدلون راولي هغه دغه خبره د جمعې پر ورځ د امریکا غږ د دریڅ څانګې سره د مرکې په ترڅ کې وکړه خلیلزاد وویل که په وروستۍ خونړۍ برید کې د افغانستان د حکومت د ادعا سره سم واقعا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس لرل ثابت شي نو د امریکا حکومت باید د ټیریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو پولیس کې د پاکستان د نوم د شاملولو په اړه غور پیل کی د عراق د دوهم غټ جنگ ځپلي ښار موصل د نیولو لپاره د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو او د عراقي قواو ترمنځ جنگ ساحه د ښار هغو دریو ناحیو ته په 1 کیلومتر کې رسیدلې چې تر اوسه هم د اسلامي دولت د جنگیالو په لاس کې دي په عراق کې د امریکا پوځي مامورانو د جمعې پر ورځ ویل چې د موصل جنگ اوس په وروستۍ مرحله کې دی د امریکا د پوځي مامورانو په وینا په موصل کې د داعش یوازې زر تنه تجربه کار وسلوال له عراقي قواو او د هغو د متحدینو سره جنګیږي له بلې خوا د موصل په جنگ کې ښکېلو خواوو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او په اوسط ډول 4,000 ملکیان له ښار نه مخکې راوتل خو په تیرو 3 ساعتونو کې شمیر بالکل کم شوی ملګري ملتونه وایي فکر کوي چې د داعش تر کنټرول لاندې ناحیو کې په موصل کې اوس هم 100,000 خلک پاتې دي د تیرو 3 میاشتو دوامدار جنگ په دوران کې له موصل نه څه کم 1,000,000 عراقیان له خپلو کورونو نه تېښته اړ شوي دي او په یوه دښته کې په کمپونو کې پراته دي ډېر خلک چې له ښار نه وتلي وو لا درکه شوي دي او کورنۍ نه پوهېږي چې څه پرې وشو په عین وخت کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي بمباریو کې د 2014 میلادي کال د اګست او د 2018 میلادي کال په مئی کې 400 ملکیان وژل شوي وو د امریکا په وسطې رافته ومنله چې 100 ملکیان د یوې هوایي بمبارۍ په دوران کې وژل شوي خو پړی د داعش په غاړه واچوله د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل هیواد په ضد په متحده ایالاتو کې د منفي احساساتو غندنه کړې او تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې پر مسکو باندې د لاسوهنې تورونه له یهودیانو نه د کرکې او نفرت سره مقایسه کړل پوتین د جمعې پر ورځ وویل چې واشنگتن هیڅ شواهد نه لري خو د اقلیم د نړیوال تړون نه د وتو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د اعلان تود هرکلی وکړ په پاکستان کې د بی امنیتۍ او ټیرریستي حملو له ویرې د کرکټ نړیوالې لوبې فسخه شوې دي ټاکل شوی وو چې د پاکستان د حکومت په اصطلاح د کرکټ ډیپلوماسي په لړ کې د افغانستان هند او پاکستان د ټیمونو ترمنځ دوستانه لوبې وشي خو د حملو له ویرې فسخه شوې دي د کرکټ د نړیوال بورډ یا ICC زیاتره غړي اوس په پاکستان کې د لوبو نه ډډه کوي او په 1983 لمریز کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ د ټیم پر غړو باندې لمرګانه حملې نه وروسته او زیاتره لوبې په متحده عربي اماراتو او سریلانکا کې کیږي دا د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل درنو اوریدونکو په مکلي د خبرونه لومړی رپورټه په کابل کې ایری چهارشنبه د ورځې د تروریسي برید په مخنیوي کې د امنیتی ادارو د پاتې راتلولو له امله د مدني ټولنې او ځینو سیاسي ډلو غړو لاریون هغه وخت د تاوتریخوالي سره مخ شو چې د دغو لاریون کوونکو یوې ډلې د امنیتي ځواکونو خبرداري ته په نه پاملرنې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته د تللو هڅه وکړه او پولیسو یې مخه ونیوله. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په اخو ډپ کې د څلور لاریون کوونکو وژل کېدل او د اتو نورو ټپي کېدل تایید سوي دي او په دې نښتو کې پولیس هم ټپیان سوي دي. په مکړې په دې اړه له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
دا لاریون کوونکي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده نن سهار د سلومبک په څلورلارې کې چېرته چې د چهارشنبې په ورځ تروریستي برید ترسره شوی وو راغونډ شول او له خپلو غونډېدو وروسته یې د ارګ په لور حرکت وکړ چې د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه. پولیسو د لاریون کوونکو د هوارولو لپاره هوایي ډزې وکړې او هم یې د اوبو له ټانکر څخه په لاریون کوونکو اوبه وشیندلې. خو د پولیسو دغو هڅو سره سره لاریون کوونکي د زومبک په څلورلارې کې پاتې شول او خپل اعتراض یې دوام ورکړ. په دغه لاریون کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. لاریون کوونکو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله، د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد علي پټمر او د افغانستان د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم سانګزي په خلاف شورونه ورکول او د هغوی د استفا غوښتنې کولې. په هوایي ډزو او د لاریون کوونکو لخوا په پولیسو د ډبرو د ګزارونو په ترڅ کې لاریون کوونکو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د امیر اوښتی د وزارت د بهرنۍ اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرور امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه د کابل روغتونونو ته د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خو ډبله پیښو څلور مړي او اته ټپیان لیږدول شوي دي. خو په نتیجې چې رپورټونو کې د سر زیان له دغه شمېر څخه زیات ښودل شوی دی. په دغو نتیجې چې رپورټونو کې د مشرانو جرګې د لومړي نایب محمد عالم ایزیدیار د زوی د وژل کېدو رپورټ هم ورکړ شوی و. خو ښاغلی زیدیان امریکا غږ آشنا رادیو ته د خپل زوی ټپي کېدل تایید کړل او ویل چې زوی په روغتون کې د سخت روغتي حالت سره مخ دی. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د تاوتریخوالي په دې پیښو کې لاریون کوونکو ته مرګ ژوبله رسېدل تایید کړي او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. د ارګ په اعلامیه کې د افغانستان له مشرانو او مدني ټولنو له پالینو هم غوښتل شوي چې خپل لاریونونه دي د ناپېزک قوانینو په رڼا کې مدیریت کړي. دا بیان وایي چې ټول پوهیږو چې خلک د یو قوي درک سره مدني حرکتونو ته مخه کوي او په دې برخه کې د هغو کسانو حساب جدا دی چې وغواړي ګډوډي رامنځته کړي او عامه نظم ته زیان ورسوي. هغوی له دغه سب څخه جدا دي او هغوی ته به اجازه ورنکړ شي چې د خلکو له احساساتو د خلکو په خلاف ګټه واخلي. د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د لاریون کوونکو غوښتي چې د نورو ناخوښو پیښو د مخنیوي دپاره دي د لاریونونو څخه لاس واخلي.
خواسته های مشروع تظاهر کننده ها، مظاهره کننده ها.
ښاغلی عبدالله ویلي لاریون کوونکو مشروع غوښتنې تل اورېدل کېږي. موږ ټول د حکومت مسؤولین چمتو یو چې ورسره خبرې وکړو او له هغوی وغواړو چې د نن ورځې د ملکي تلفاتو د پلټنې په بهیر کې د لاریون کوونکو استازي هم شامل شي او په دې ګډ درد کې موږ سره مرسته وکړي تر څو خدای ناخواسته دردناکه پیښه بیا تکرار نه شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د لاریون په ځای کې خبر اعلان ته وویل چې د لاریون کوونکو په منځ کې وسلوال هم د ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره ورنوتي وو.
در بین این مردمی که او احساسات پاک داشتند یک تعداد آشوبگرایی را حتی با سلاح در داخل این مظاهره چیا داخل شده بودند.
جنرال مراد ویل دغه خلکو په منځ کې چې هغوی پاک احساسات لرل یا شمیر بلواګر حتی له وسلو سره د لاریون کوونکو په منځ کې نوتی وو او غوښتل چې دزم ګډوډ د کابل د زومبک د سلولاري سربیره د کابل هوایي ډګر سره نږدې هم لاریون شوی دی. ویل کېږي چې هوایي ډګر سره نږدې لاریون د احمدزیه مسعود پلویانو کړی دی. په کابل کې دغه لاریونونو په پای کې احمدزیه مسعود خبریالانو سره په خبرو کې د یو موقتي حکومت جوړېدو او د نو ټاکنو تر سره کېدو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه.
مردم افغانستان تصمیم گرفته که ای حکومت وحدت ملی
ښاغلی مسعود ویل د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې دا د ملي یووالي حکومت چې په بشپړه توګه یو مزدور او د سیاسي مشروعیت نه لرونکی حکومت دی په ځای یو موقت حکومت رامنځته کړي تر څو موږ په هېواد کې د شباب په ټاکنو شهید اوسو. دا دوهمه ورځ ده چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د موټر بمب د برید د قربانیانو یو شمېر کورنۍ غړي د مدني ټولنو فعالین او د ځینو سیاسي ډلو استازي د دغه برید په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو له امله لاریون کوي او د لاریون په ترڅ کې د افغان حکومت د مشرانو او په ځانګړي ډول د امنیتي ادارو د مشرانو د استفا غوښتنې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
او اوس په مکړې دی رپورټه. د انټي بیوټیکو په مقابل کې د ناروغیو د مقاومت ډېرېدل ساينس پوهان دې ته اړ کړي دي چې د نوو انټي بیوټیکو په جوړولو کار وکړي او په زړو انټي بیوټیکو کې ځینې تغیرات راولي چې مؤثریت یې ډیر سي. په دې وروستیو وختونو کې ساینس پوهانو د یو ډول انټي بیوټیک چې د وینوکو مایسین په نامه یادیږي په جوړښت کې تغیر راوستی دی. دغه انټي بیوټیک د هغو باکتریایي ناروغیو د تداوی لپاره استعمالیږي چې د انسانانو د مرګ سبب کیږي. نور تفصیل د جسیکا برمن په راپورټ کې واوري چې روشان نورزیه تسته اوروي.
د عادي باکتریایي ناروغیو د تداوی لپاره د انټي بایوټیکسو ډیر او بې ځایه استعمال په طبابت کې یو لوی مشکل را پیدا کړی دی، او هغه دا دی چې په نړیواله کچه د باکتریاو مقاومت د انټي بایوټیکسو په مقابل کې ډیر سوی دی. دغه علت دی چې ځینې ساینس پوهان وایي چې انټي بایوټیکس خپل مؤثریت له لاسه ورکړی دی. اوس ساینس پوهان هڅه کوي چې نوي انټي بایوټیکس جوړ کړي، او ترڅنګ دوی دا هڅه هم کوي چې په زاړو انټي بایوټیکسو کې تغیرات راولي او مؤثریت یې ورډیر کړي. په دې وروستیو کې د امریکا په کالیفورنیا کې د سکرپس د څېړنو انسټیټیوټ د انټي بایوټیکسو یو قسم ته چې وینکومایسین نومیږي تغیر ورکړی. وینکومایسین 60 کاله مخکې جوړ شوی وو، او هغه وخت ورته په دې سرګه کتل کېدله چې د باکتریایي مریضیو د تداوی لپاره داخلي او قوي درمل په توګه ورنه کار اخیستل کېدای سي. وروسته بیا مؤثریت کم شوی وو. په هغه څېړنه کې چې د پروسیډینګس آف د نیشنل اکاډمي آف ساینس په ژورنال کې خپره شوې ده، ساینس پوهانو په دې اړه وضاحت ورکړی دی چې په وینکومایسین کې تغیر څنګه د دغه انټي بایوټیکسو مؤثریت د ځینو باکتریاو په مقابل کې زر مرتبه ډیر کړی دی. د امریکا د امراضو د کنټرول او مخنیوي په مرکز کې د انټي بایوټیک سره د مقاومت په اړه د تحقیقاتو د دفتر مشره جوان پټیل وای
مودیفایینګ وینکومایسین اند ناو میکینګ اټ ا ډراګ دټس
په وینکومایسین کې تغیر راوستل او ورنه مفید درمل جوړول، حتی د هغه بکټریاو په مقابل کې چې مخکې مقاومت ډیر شوی مفید دی. د دې معنی دا ده چې موږ د دې قابلیت لرو چې په خوانی درمل راوخلو او بیرته فعال او موثر کړو.
د روغتیا نړیوال سازمان د انټي بایوټیکسو په مقابل کې د مقاومت ډیرېدل د انسانانو صحت ته یو لوی ګواښ ګڼي. پټیل وای چې د دې مشکل د آباد معلومول په دې سوزمن کار دی چې ډیر ملکونه کافی لابراتوارونه نه لري چې په دې اړه تحقیقات وکړي او بیا خپل تحقیقات شریک کړي. د درملو ضد مقاومت بیا د دې سبب ګرځي چې هغه ناروغي چې په خوا به په انټي بایوټیکسو جوړېدل تداوی مشکل سي او ډیر وخت ونیسي او څو ډولو درملو ته ضرورت پیدا سي. خو بیا هم د داسې ناروغیو لکه توبرکلوز چې دونه د زیاتو درملو په مقابل کې مقاومت ډیر دی د وژلو خطر ورسره وي. پټیل وایي چې د نوو درملو د تولید له طریقه د انټي بایوټیکسو په مقابل کې د مقاومت له منځه وړل مهم دی، خو په دې اړه باید یوه جامع لار ولټول سي.
We need to have good infection control.
مونږ باید چې د مرزونو د سرایت مخنیوي وکړو. مونږ باید چې په دې مطمئن شو چې انټي بایوټیکس په موثر توګه استعمالیږي. کچري د انټي بایوټیکس په مقابل کې مقاومت پیدا کیږي، نو مونږ باید د تشخیص لارې چارې ولرو او یوازې د نوو درملو په تولید سره دغه مشکل نه حل کیږي.
په چیل وای چې دغه مشکل یعنی د انټي بایوټیکس په مقابل کې د مقاومت ډیرېدو د مشکل حل په دې کې دی چې په نړیواله کچه هڅه وسی ترڅو د دارو درملو د مؤثریت د کمیدو مخه ونیول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
تر نورې دونکو اوس په مخ لري دی راپورته. جمهور رئیس ډونالد ترامپ اعلان وکړ امریکا د مهمې بین المللي موافقې څخه وځي چې تقریبا هر یو هیواد ژمنه کړې چې د نړیوالې تودوخې د کمولو اقدام وکوي. په دغه پریکړې سره د چاپیریال پلویان، خارجي متحدین او ګڼ شمیر باروسوخه د تجارت مشاران بې زړه سوي دي. د امریکا ژغ خبریال پیټر هانلن په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
ډونالډ ترامپ د خپل جمهوري ریاست په څلورو میاشتو کې د انتخاباتي مبارزې په باره کې ښه پریکړه وکړله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
امریکا به د پاریس د اقلیم له موافقه نه ووزي. ټرمپ دلیل راوړي چې د پاریس موافقې په امریکا باندې بشمیره مقررات بار کړي دي چې د اقتصادي ودې مانع بشي. د چاپیریال فعالان او د اوباما د حکومت ماموران نا امیده شوي دي چې ویني د کلونو کلونو زیر ایستلی چې امریکا یې د اقلیم په بین المللي موافقه کې شامله کړه په مؤثره توګه بې نتیجې شلو. د اوباما د حکومت د اقلیم د چارو مامور اندریو لایت وای
The US has always been the strongest and most progressive negotiator on that kind of equal playing field on this. So if the US negotiators are not at the table, we lose one of the strongest, most compelling voices.
امریکا تل دا ډول موضوع په باره کې قوي او ډیره پرمختللې مرکچی وه. که د امریکا مرکچیان د مستر شاه ناس نه وي نو یو د قوي او ډیرو مؤثرو اوازونو نه له لاسه ورکوي چې د دې ډاډ ورکړي د پاریس موافقه به دغه وعده پوره کړی شي. د حیرانتیا په توګه په امریکا کې د تجارت ځینو مهمو مشرانو په متبرو ورځپاڼو کې د ټرمپ ادعا رد کړې ده چې دغه موافقه به کارونه او رقابت کم کړي. د جورج واشنگتن د پوهنتون د لمریزې انرژۍ د انسټیټیوټ غړی امیت روزین وای
ورلدز موست پروفیټبل کمپنیز دیر یو اس کمپنیز دیر آلسو د سمارټست وانز هو سے هی آیم اپل گوگل مایکروسافت فورد هو ایور they're making massive investments in clean energy because they don't want to be left behind.
امریکایي شرکتونه په نړۍ کې هغه شرکتونه دي چې ډېره ګټه کوي. دوی ډېر زیرک شرکتونه هم دي چې وایي وګوري زه اپل ګوګل مایکروسافت فورد او داسې نور یو چې په پاکه انرژي کې بې ساري زیاته پانګه اچو ځکه دوی نه غواړي چې ورسته پاتې شي. ویل کېږي چې د لور ایوانیکا د زوم جیرلد کوشنر او د کابینې د مهمو غړو په شمول د ټرمپ د داخلي حلقې یو شمېر غړو له دغې موافقې نه د وتلو په خلاف قوي دلایل ویلي وو، مګر په نتیجه کې پلویان انوای یوازې یوې موضوع ته راښکته شولو چې هغه اقتصاد دی. د هریټیج د موسسې غړی برت شفر وای
and energy policies of the previous administration were hurting the US economy, that they were hurting people, they were retarding job growth, and it was not in the interest of the United States.
هغه فکر کاوه چې د پخوانی حکومت مقررات او د اقلیم او انرژي پالیسۍ وو د امریکا اقتصاد او خلکو ته تاوان رسوه او دوی کارونه وروکول او دا د امریکا په ګټه نه و. په داسې حال کې چې ټرمپ ویلې دی به په نوو شرایطو سره د پاریس په موافقه کې د بیا شاملېدلو په باره کې خبرې وکړي، توقع ده چې د ده پرېکړه ځینې عواقب ولري. سمدستي عکس العمل له میلیاردر ایلون ماسک نه وښودل شو چې د سپینې ماڼۍ د درې کسیز مشورتي بورډ نه یې استعفا وکړه. ټرمپ دغه بورډ انتخاب کړ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندهار کې د روژې د میاشتې د پیل سره سم د کرکټ د لسګونو ټیمونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د ټورنمنټ ګټونکې لوبډله به د روژې په وروستیو ورځو کې اعلان سي. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ راکوي.
د رمضاني کپ په نوم په کندهار کې د کرکټ د څلوېښتو لوبډلو ترمنځ سیالیو ته هر شپه سلګونه نندارچیان ناستي. د کرکټ روان ټورنمنټ یوه اونۍ مخکې پیل شوی چې د روژې د میاشتې تر پایه پورې به دوام کوي. د کندهار ښار په ختیځ کې د عینومینې د کرکټ په میدانونو کې سلګونه ځوانان د لوبې د هرې بریا پر وخت لوبغاړي هڅوي.
فاول اور کی دبل سکور دی فاول اور کی سکور ووزی بیخی ډیر خوشاله یم فاول اور کی 500 یا 700 سکور ووزی بیخی نه زیات خپل ټیم د فارو خوشاله.
کندهار کی د کرکټ بورډ مسولین وای چی رمضانی کرکټ ټورنمنټ د لوبغاړو د تمرین او د مینوالو د سالمی بوختیا لپاره ښه فرصت دی. د کندهار زون د کرکټ بورډ مسول مسعود رحمانی وایي چې د سلویستو لوبډلو لمن څخه به ګټون کې لوبډلې د روژې د میاشتې په وروسي اونۍ کې فاینل لوبه کوي.
نو اول راوند تقریبا څلور څلور لوبې دي، بیا کوارټر دی او بیا سیمی فاینل دی، بیا نو وښتم روژه ان شاء الله فاینل دی او د روژې د ویورز در مخه موږ دا ټورنمنت شروع کړی دی.
دغه سیالي چې په درې ځای کې یو دلته په دغه میدان کې شروع شوی دی، یو دوه ځای نور د دې ته نږدې ورته شروع شوی دی، درې سره د کرکټ د خصوصي سکتور له طرفه څخه دی چې موږ دغه ګراوند و هم ورته په واکې ورکړی دی، خو هغه څه شرایط چې دي او هغه څه مقررات چې د کرکټ بورډ دی هغه مو پر عمل کړی دی.
د لوبو نندارشان په دې باور دي چې په کندهار کې نسبی امنیت سبب سوی چې سلګونه ځوانان د شپې له پلوه په ډاډه زړه لوبه ننداره کړي. د لوبې څو تنه مینوال په دې اړه داسې وایي،
باید دلته زموږ د ځوانانو دپاره دغسې ټورنمنټونه او دغسې د کرکټ ګراوندونه جوړ کړي او دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دا ځوانان تاسو وینئ راټول شوي دي. اول موږ ګورو چې راغلي یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دا ځوانان راټول شوي دي سره او دلته راغلي دي د یو تفریح دپاره د سیل دپاره.
بېخي بې اندازې ډېر خوشحاله یم، زه ډېر مینوال مې دلته راغلي دي، کرکټ ته ټیم مینوال بېخي ډېر دي.
د کرکټ لوبغاړي وایي چې په کندهار کې د لوبې شوه ده کړي، خو په مسلکي ډول د کرکټ اکاډمي لوی اړتیا ده. په دې ولایت کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو کار د هندوستان د $1 میلیون په ارزښت نږدې یو کال مخکې پیل شو چې د مسؤلینو په وینا کارونه یې بشپړېدو ته نږدې سوي او ژر به د لوبو لپاره پرانیستل سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د فراه په ولایت کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګوزان د ناروغۍ د څرنګوالي او پر وړاندې د پولیو د واکسین د ګټو په اړه عامه پوهاوی پیل کړی دی. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
کڅه هم لدین مخکی په فراه ولایت کې دی پولیو واکسین دی ګټو پاړه دی امو پوهاوی کمپاینونه په لار چول شوی وو، خو دا ځل دی امر اختیار ریاست په دی ولایت کې خپل دی ګزړ ناروغي دی خطر پاړه خلکو ته معلومات ورکوي. د فراه ولایت دی امر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د فراه په ټولو ولسوالیو کې دی ګزړ ناروغي دی لومړنۍ علایم او څرنګوالي پاړه دی امو پوهاوی کمپاینونه پیل کړی دی. نو موړی دی امو پوهاوی مخه د خلکو حڅول دي ماشومان لپاره د ګوزن واکسین اخیستلو ته پګوته کوي.
واید د واکسین او اسرار د مرض د پولیو او طریقې د تفالو بل اخره ټول خلکو ته عمر کوهوي کوي. اولاوتن د دې وخت چې موږ هر کلینیک یې موږ قابلان یې موږ ډاکټران موږ نرسان هم تعلیمات سی خلکو ته ورکوي، په انفکسیت مورد کې د مریضیل انتشار مورد کې او همدارنګه د وقایې.
دا فراه ولایت مدني فعالین هم ګوزن ناروغي پاړه دی عامه پوهاوی هر کله کوي. دا فراه مدني ټولنې د شورا مشر نقیب الله نیکمل وایي اړوند چارواکي باید هڅه وکړي چې د قومي مخاورو لاله خلک د ګوزن ناروغي په خطرونو پوه او خلک د پولیو واکسین تطبیق کولو ته وهڅوي. هغه له قومي مخاورو څخه غواړي خلک وهڅوي ترڅو د ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسین کړي.
لدی ورست به هیڅ څوک د پولیو د 200 واکسین یا بل هر پروګرام د کیش دا غو څخه د باندې نه پاتېږي. قومي مخاور متنفذین ملا صاحبان مشران ټول مسؤلیت لري چې په خپل کلی کې په خپل ساحه کې په خپل ولسوالۍ کې په خپل منطقه کې د دغه مرض د لمنځورولو لپاره په واقعي اسلامي افغاني ایماني ډول باندې مبارزه وکړي او دا مرض په هغه ځای کې له منځه یوسي.
جنت ګل دی فراه ولایت پشترود ولسوالۍ هغه اوسیدونکی دی چې د ډاکټرانو او رسنیو له لارې د ګوزن ناروغۍ د خطرونو په اړه پوه شوی. اوس په هر دوره کې د خپلې کورنۍ ټول ماشومان د ګوزن پر وړاندې واکسینوي او خپل ماشومان یې د تلپاتې معیوبیت څخه ژغورلې دي.
چې هر کله واکسین راغلی دی موږ خپل کوچنیان وړي دي، حتی داسې وخت سوی دی چې واکسین نه دی راغلی موږ کلینیک ته بوځو. دا خو خودون در مشکل نده دوند مشکل خبر نده یو اس کلینیک ته نو پام ده خاطر چې په دفرا کې وسیږو تر اوسه موږ ته واکسین فلاج یا ګذر نه دی پیدا سو
که زه هم لا تر اوسه د فرا په نام نو ولسوالۍ کې دی پولیو واکسین پر ناسم تطبیق اندیشنې شتون لري خو بیا هم د عامه روغتیا او نورو اړوند چارواکو دی هڅو په پایله کې کابو د یو نیم کال را وروسته په دی ولایت کې دی ګذر کومه پیښه نه درامنسته شوی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو مستقلو تحقیقونکو چې د ملګرو ملتونو ملاتړ ورسره وو د 15 ماشومانو د مړینې ملامتي په ناروزل سو واکسیناتورانو واچوله چې په جنوبی سودان کې د شری د ناروغي په خلاف مبارزه په وخت کې ماشومان واکسین کوله تحقیقونکو وایي د جنوبی سودان په لیرې پراته کلي کې ماشومانو ته د شری چټل واکسین پیچکاری سوی وه خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالیږلی
د ژغورل شوي واکسین متخصصان چې دغه تحقیقات یې کړي دي وایي جدي ګندګي چې د وجود په اعضاو باندې تاثیر کوي چې د فاسد شوي واکسین د استعمال نتیجه ده چې د 15 کال نه د کم عمر د 15 ماشومانو د مړینې سبب شول د روغتیا د نړیوال سازمان نطاق تاریخ یاسر ویچ وایي بشری اشتباه دغه ټکان ورکوونکې پیښه منځته راوړه دی وایي هیڅ له دغو کسانو نه چې ماشومانو ته د شری واکسین کول د واکسین کولو د مبارزې لپاره مستحق یا روزل شوي نه وو د روغتیا د نړیوال سازمان نطاق یاسر ویچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Evidence gathered by the investigators indicates that vaccination team did not adhere to WHO approved immunization safety standards and that a single syringe was used for multiple vaccine vials for entire 4 days instead of being discarded after a single use
the reuse له هغه شواهد نه چې تحقیقونکو لا سره وړي دي داسې نه خاني څرګندکیږي چې د واکسین کولو ټیم د WHO معیار واکسین کولو پیروي نه وکړي د ټولو څلور ورځې لپاره لیوي پیشکاری نه کار اخیستل کېده په زیاده دي چې د استعمال نه وروسته باید استاچول شوی وي د پیشکاری بیا استعمال د فاسد کېدو سبب کېږي چې دا بیا د شری د واکسین بوتلونه فاسدوي او هغو ماشومانو ته تاوان رسوي چې واکسین کېږي د دغه مبارزې په وخت کې تقریبا 300 ماشومانو ته د شری د ناروغي په خلاف واکسین وشول یا سروویچ نو وای 20 ماشومان دې ته د ورته تب استفراغ او اسهال نه کړهو غاله لنی کمرغه دوی خوشول د وای دبليو ایچ او انډیوالانې په داسې اقداماتو باندې کار کوي چې پر راتلونکو کې دې ته د ورته تراژدی و مخاوني ول شي په دغه اقداماتو کې د خو روزنه او په جنوبی سودان کې د ټولو هغو کسانو څارنه شامل ده چې د واکسین کولو چارې پر مخ بي راپورټونه وایي د سودان حکومت یو کمیسون ټاکي چې د ماشومانو د مړینې مسؤل کسان پیدا کړي او د قربانیانو لپاره د احتمالي تلافي په باره کې پریکړه کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
قدرمنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ